بیکاری کچا پکې لوړه ده، معاشونه پکې ټیټ دي، او هغه رفاهي یا د ژوند هغه اسانتیاوې یو کارمند ته یو علمي قدر ته نه شي دي مساعد کولی لکه نورو هېوادونو کې. همدغه دی چې که موږ وګورو په تېرو شلو کلونو کښې دلته خارجیانو په مرسته داسې یو اقتصاد رامنځته شوی و چې دغه اقتصاد مختلفې پروژې وې، انکشافي پروژې ولې، هر کس په هره برخه کښې مصروف و، ښه معاشونه یې اخېستل، او په یو ډول سره یې دغه ژوند کښې روان و. یعنی په دې معنی سره چې شاید دغسې یو څه په نورې نړۍ کښې په سختۍ سره کولی شی چې ترلاسه کړي، دا یو عامل دی. دوم عامل سیاسي عامل هم دی چې سیاسي نظام تغییر شوی دی، او ډېر کسان چې په دغه سیاسي نظام کښې د ځان لپاره ځای نه ګوري، یا هغه خپل درناوی نه ګوري، یا هغه خپل ارزښت نه ګوري، هغوی هم دغه هېواد پرېښی ده، یا یې د پرېښودو په حال کښې دي، او یا نور نو له دغه سیاسي نظام سره توافق نه شي کولی. درېیمه مسله ایدیولوژیکي مسله ده چې ډېر کسان که چېرې دغه دوو پورتنیو عواملو سره یو توافق کولی شي په ایدیولوژیکي لحاظ سره له نظام سره جوړه نه را ځي، او یو ډول سره فکر کړي چې دغلته زما په مدني ازادیو باندې، زما په نورو ازادیو باندې بندیز لګېږي یا لګېدلی دی، په دغه حساب سره دا ځای نور ځان ته مسؤول نه احساسوي. او بل هم اجتماعي عوامل هم شته دي چې اجتماعي عوامل هر قدرونه کړي هغه ډول سره خپل ارزښت په ټولنه کښې بیا لکه یو لوستې ټولنه کښې د چا خبره ته ټولنه کښې چې هغه کلهر هلته رسېدلي وي، او یا حتی ازادي وي، او قسم سره دغه هم د دې عامل کښې دي چې قدرونه فرار وکړي. لکتاسې پوښتنې په ځواب کښې باید ووایم چې اوس چې طالبان په واک کښې دي دلته په افغانستان کښې، دغه عوامل شاید ځینې عوامل د دوی په اختیار کښې دي، هغه چې په اختیار کښې دي هغه باید باید ځکه چې قدرونه په لسینه اړتیا لري، او قدرونه د هېوادونو په پرمختګ د ټولنې په صنعتي کولو کښې، په اقتصادي وده کښې، او د ټیکنالوژي په پرمختیا کښې مهم رول لري.
غواړم بیا هم له استاد عبیدی وپوښتو چې څه کول پکار دي چې ځوانان، ځوان کادرونه، هغوی چې وطن ته خیر رسېږي، هغوی په هېواد کښې پاتې شي، خپله دا ځوانان باید څه وکړي، او حکومت ته څه کول پکار دي چې ځوانانو ته دغه باور ورکړي چې دوی کولی شي پاتې شي، همدلته کار هم کولی شي، ژوند هم کولی شي، او هېڅ ستونزه د هغو لپاره نشته.
د اعتماد د رامنځته کولو لپاره که څه هم زه په دې باور یم لږ ناوخته شوې ده، خو اوس هم طالبان کولی شي دغه اعتماد رامنځته کړي، او دغه ځوانانو ته دا روحیه ورکړي چې دغه هېواد تاسو دی، ټول په ګډه سره کار کوو، دا هېواد موږ او تاسو ته اړتیا لري، او تاسو مزه له هېواده، او کوم کسان هم چې تللي دو ته د بېرته راتګ زمینه مساعده کړي. نو زه په دې باور یم که چېرې دغه فضا له اول نه رامنځته شوی وی، ګڼ شمېر هغه کادرونه چې ورباندې باور کېده هغوی هېواد نه خوشې کوه، او اوس هم سره وخت دی دوی کولی شي چې دغه فضا بېرته رامنځته کړي، او د متخصصینو په ګمارلو سره، او دغه د پوهنتونونو په شروع کېدلو سره دا هم یو ښه فکتور دی چې حداقل دغه فضا رامنځته کړي چې پوهنتون بېرته شروع شول، او طالبانو د پوهنتون دروازې نه تړي او د دې مخالف نه دي. په هر صورت زه فکر کوم چې اوس طالبانو ته په کار ده چې دغه فضا باندې کار وکړي چې بېرته د اعتماد فضا رامنځته کړي، حداقل نوی نسل په دې باوري شي چې دو ته راتلونکي نظام کې او سیستم کې د کار زمینه مساعده ده.
ډېره زیاته مننه استاد عبیدی. د خپرونې د پای په شیبو کې به له خپلو میلمنو یوازې پوښتو چې د حل لاره څه ده. ویسا صاحب، تاسې په ولایتو کې ګرځېدلي یاست، ځوانانو خبرې مو اورېدلې دي، نو له همدغو تجربو که راته ووایې په لنډه کې چې د حل لاره څه ده چې ځوان کادرونه پاتې شي په وطن کې او کار وکړي، یعنی دوی څنګه خپله دغه شرایط رامنځته کولی شي چې دوی ته د کار زمینه برابره شي، او همدا ډول حکومت هم ورسره شي، نه دا چې د دوی مخ ته ودرېږي، خنډ ورته جوړ کړي.
په وروسته پاتې ټولنه کښې خو ډېر مسؤلیت دولت ته راجع کېږي، یعنې دا کار د دولت دی، د حکومت دی چې هغوی په لوړه سطحه باندې غونډې وکړي، ودې ځوانانو ته باورونه ورکړي او له ځوانانو سره مجلسونه وکړي. دا وی د کلونو کلونو زحمتونو ته قدر ورکړي او په هغه ځایونو کې لکه خصوصا په پوهنتونونو کې په نورو وزارتونو کې چلته مسلکي اشخاص وي هم هغوی وګماري په کابینه کې ورته ځای ورکړي تر څو پورې چې هغوی په دې باوري او اعتمادي سي چې بیا له افغانستان څخه ولاړ نه سي. دوهمه لویه ستونزه دا چې موږ د افغانستان 50% برخه ښځې جوړوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي بند دي او پوهنتونونه بند دي. د ښځو چارو وزارت بند دی، ښځو ته د کار په ټولو وزارتونو کې بغیر روغتیا وزارت بل ځای د کار زمینه نه ده برابره سوې. که چیرې نارینه پاتېږي ښځینه ځي، هغوی هم زموږ لپاره تاوان دی. کله چې موږ په ښځینه ښوونکي نه لرو، ښځینه ډاکټره نه لرو، موږ په ښځینه پولیسه د تلاشۍ لپاره ونه لرو، دا په ټولنه کې یو ضرورت دی. نو زما غوښتنه همدا ده له ځوانانو څخه چې دوی یووالی وکړي، د یووالي لپاره غږ پورته کړي، په خپله سره منسجم سي، پر دولت همدا فشار وارد کړي چې په دغه خاوره دا وطن یوازې د حکومت یا د طالبانو نه دی، دا د ټولو ګډ کور دی او دا په ګډه سره بیرته ودانوو. او هر څوک پر دولت باندې د خپلې سیمې څخه له ولسونو سره فشار راوړي تر څو هغوی دې ته مجبور کړي چې همدغه مسلکي اشخاص ته په دولت کې ځای ورکړي او هغه کسان چې له افغانستان څخه بهر ځي هم دا وی مخه ونیسي، دا وی لپاره د کار زمينه برابر شي، دا وی لپاره په کوم سیمه کې په کوم ځایونه کې ضرورت وي یالو ته په دندو وګمارل شي. خصوصا د ښځو چارو وزارت، د بشري حقوقو ادارې او د انجنیر شوونځي او پونتونونو خلاصي تر څو چې خلک په دې اعتمادي او باوري شي. او کوم دغه حالت روان وي لکه اوس چې د خلکو ته باور نسته، اعتماد نسته، زما په فکر سره به ډیر کم پیسدي خلک هغه ځوانان چې د کلونو کې درسونه ویل په افغانستان کې پاتې سي. دا د راتلونکي دپاره یو بل ناورین دی چې دا د راتلونکي دپاره افغانستان په ګټه نه بلکې په تاوان دی، ځکه افغانستان بیا شل کال وروسته بیرته صفر ته ځي. دغه خلکو باندې افغانستان ملت، افغانستان دولت سرمایه ګذاري کړی ده، نو موږ خپله سرمایه باید د پردوی په لاس ور نه کړو. او کله چې دغه کسان له افغانستان څخه ځي، هغوی په بهر کې هم هغه څه نه ورکول کېږي، مثلا چې هغه به یو څوک دلته د پوهنتون استاد وي، هغه به په بهر کې هم د پوهنتون استاد وي، حتما به هلته مزدوري کوي. مګر موږ ولې د خپل مسلکي کاس، د خپل کادر، د خپل ځوان همدومره بې ارزښته وبولو چې هغه ځي په بل هیواد کې مزدوري کوي او د خپل هیواد پرېږدي؟ دا هیواد ټول ته ضرورت لري. افغانستان تقریبا 80% ځوانان لري، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو په نړۍ کې دی چې د ځوان نسل فیصدي زیاته ده، او دا د ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. د دوی څخه باید کار واخیستل سي، استفاده وسي. زما پر طالبانو هم دا غږ دی چې له نن ورځې څخه په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې، په میډیا کې هم دا غږ وکړي، هم دا کمپاین وکړي تر څو پورې چې ځوانان ته دا باور اعتماد ورکړي چې تاسو له افغانستان څخه وځئ ما، او هم مجلسونه وکړي، غونډې وکړي، لیرو پرتو سیمو ته ولاړ شي. مثلا په لیرو پرتو سیمو کې ځوانان هیڅ داسې څوک نه لري چې له هغوی سره کښېني، هغوی ته یو اطمینان ورکړي. په تېر جمهوریت کې که ستونزې به مشکلات ډېر وو، خو ځوانانو دا کولای شو چې مین سره وګوري، له وزیر سره وګوري، د دولت له یو نماینده سره وګوري. خو اوس دا شی نسته. که دوی دا شی وکړي تر څو د ځوانانو او د دولت ترمنځ همدغه واټن فاصله لرې شي، تر څو دوی هم دلته پاتې شي، په ګډه سره د افغانستان بیرته ودانۍ خواته بوز.
وفا صاحب وایي یوه کډه د بلې کډې زړه وباسي. نو کله چې یوه کډه له یوه ځي، دا نور خلک چې شاوخوا دي، دوی هم ورسره یو ډول خفه کېږي یا ناراحته کېږي یا په زړه کې ورګرځي چې کاش دوی هم لاړ سي. دا دومره ډېر ځوانان چې له هېواد ووتل، طبعاً تاثیر یې په نورو ځوانانو هم شوی دی چې هغوی به کېدای شي ځینو یې زده کړې پرېښي وي، ځینو یې کارونه یې پرېښي وي، یو ډول بې انګېزې شوي وي زده کړو او کار ته. په ټوله کې څه کول په کار دی چې دغه ځوانان بېرته هغه شرا چې دی د وی منی او د غوستونزو د حل لپاره چې دوی اوس ورسره مخ دي، په خپله ټولنه کې مبارزه ورسره وکړي؟ نه دا چې کینی او یوازې دې ته منتظر شي که یوه لاره پیدا کړله بهر ته لاړ شي.
هیواد صاحب، زما د هیواد پر هر ځوان باندې غږ ده چې که دوی په افغانستان کې دي یا که افغانستان نه وتلي دي، دوی د هر موقع نه، هر فرصت نه ګټه واخلي، ځکه موږ لا هم راتلونکي ته خوشباور یو، پر راتلونکي باور لرو او په دې فکر کې یاست چې ورځ به بیا په افغانستان کې شرایط سمیږي او دغه ځوانان چې وتلي دي یا دغه ځوانان چې اوس د وتلو هڅه کوي، دوی به بېرته هېواد ته راځي. ولې راځي چې بېرته هېواد ته ستنېدل هم د یو لاسته راوړنې سره اوسېږي، او بدبختی اوس دا د هغه ځوانان چې مثلا په وطن کې پاتې دي دوی ته اوسوک اطمینان ورکړي. کله چې موږ بس ته دی کوو چې دوی په وطن کې پاتې شي اما دا اطمینان څوک ورکړي؟ داسې یو حکومت دی چې دا اوسې نی امیر المؤمنین په نوم باندې یو کس دی معلوم نه دی، رئیس الوزرا یې خبرې نه کوي، یوازې ویان دی راځي او د رسنیو مخ ته د حکومت کابینه اعلانوي او د حکومت په اساسو باندې خبرې کوي. موږ وینو خلک وهل کیږي، خلک ټکول کیږي، ځوانان وزل کیږي. نو په دغسې یو وضعیت کې ډېره به ستونزمنه وي چې موږ خپل هغه کسان چې هلته په افغانستان کې پاتې دي دوی دې په دې باندې قانع کړی سو چې تاسې له هېواده د وتلو کوشش مه کوئ. او طالبانو هم په رښتینی ډول باندې یعنی دوی ونس کولای چې د دغه کار مخه ونیسي. هدا کل په رښتینی ډول یو پیام دی ورکړي د افغانستان خلکو ته. د دوی یو چارواکی یا یو مشر موږ تر نن ورځې نه دی لیدلی چې هغه د پی او یوازې همدغې موضوع ته چې دا ډېره حیاتي موضوع دی یو یو کانفرنس دی ورکړي، مختص دی کې یو کانفرنس دی ته او د افغانستان په ځوان نسل د غږ وکړي چې تاسو د دې هېواد سرمایه یاستئ، بشري قوه یا سیتاس د افغانستان د ملا تیری استئ، تاسو افغانستان اسټی استئ، تاسو مزه ای، تاسو سره به هیڅوک زیاتای نه کوي، تاسو حقوق به نه پایمال کیږي. تر ننه که هر نابرابري تاسو په مقابل کې سوي یا تاسو په مقابل کې کوم اقدام سوی یا ظلم سوی نو دغه اطمینان باید یو څوک ورکړي د افغانستان نسل ته.
کور ودان وفا صاحب ډېره زیاته مننه د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له ټولو میلمنو ښاغلي متی الله ویسا، استاد حامد عبیدی، استاد سید رحمان عمران او ښاغلي نصرت الله وفا څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. دا خپرونه هم په همدې